تون کې خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید هرکل اکو و ابوره چې د افغانستان ولسی جرګی داری پلاوی وای تر کومه چې د سیمې او نړۍ ودونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړی د سولې حادثه د پام وړ نتیجه نه ورکوي همداشان د افغانستان مشرانو جرګوي ک طالب مشران افغان حکومت سره سولې ونه کړی د مولانا سمیع الحق په برخلیک باخته شي د خبرونه د هم نیمایي انصاف په لټه کې د ورکو شو عزیزان خبرونه ته ځنګړي شوی د خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورچی رضوان مراد برابر کړی دي
السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ همغږي مهمه ده دا د ولسی جرګې د اداري هیئت خبرې دي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې کړي د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه ورته نه دي رسېدلې او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي سلمازي د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې اداري هیئت وی ترسو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان پړه په همغږي کار ونه کړي د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د وی ترڅو پورې چې ښکېل خواوي امریکا روسیا ایران پاکستان چین او نور هیوادونه ګډ نظر ونه لري او د افغانستان ګټې په پام کې ونه نیسي فکر نه کوم هغه ډول چې مونږ غواړو سل په سلو کې سوله ټینګه شي د دې هیوادونو ترمنځ باید همغږي وي چې په افغانستان کې سوله راشي یو شمېر روسي رسنۍ ویلې دي چې د افغانستان د سولې په اړه به د روانې نومبر میاشت په 9 نیټه په مسکو کې یوه غونډه جوړیږي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه د افغانستان او روسیې ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلې محمد آصف وردک نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته ویل
صندوق از ژورنالیستان سراسر کشور است. ما تشکر
میکنیم. دوی صندوق د افغانستان د ټولو خبریالانو ده. د ولس په شمول له ټولو هغو کسانو مننه کوم چې د صندوق ته پیسې ورکړي دي. دا صندوق سیاسي او یا تنظیمي نه ده. زبې دی یو پیسې حساب ورکړم او د دې مسؤلیت زموږ ټیم نه بلکې زب خپل اخلم. د خاغری ورتک په خبره حکومت ژمنه کړې و چې د خبریالانو د بیمه لپاره به 15 میلیونه افغانۍ د صندوق ته ورکوي چې 15 میلیونه د ولسمشر له شخصي حساب څخه دي. خو موږ ته تر اوسه پورې دا پیسې نه دي رسیدلې. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې او انګورډې ترمنځ د سړک لومړی برخه تر ارګون ولسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او د ټولګټو چارو وزارت د مرستیال انجینر عبدالرحمن صلاحي له لورې نن پرانستل شوه. انجینر صلاحي په دې مراسمو کې ویل د شرنې او انګورډې 50 کیلومتره سړک د یاد وزارت له لورې په دوو برخو کې بشپړیږي چې ټول ټال پرې 250 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. صلاحي زیاته کړه له دې جملې څخه د لومړۍ برخې 30 کیلومتره سړک جوړ او رسمن ګټې اخیستلې ته سپارلې ده. د شرنې او انګور اډې ترمنځ د سړک دوهم برخه چې لاربات تر انګور اډې پورې دا کارونه اتیا په سلو کې بشپړ شوي چې د روان کال تر پای به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي زلمانځي. د مظاهره چانو لخوا په 1990 کال کې د ایران د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردبات امریکا شعارونه ورکول. د 1990 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د 444 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماتیک روابط نه لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویل شوي چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړو چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون مراد کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1 خپره شوې او لا هم لیدل کېږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. او په روسیا کې نن د دې هیواد ملتپال وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره ملي ورځ لمانځي. کرملین لس کاله وړاندې د نومبر میاشت په 4 نیټه عمومي رخصتي اعلان کړه څو د بلشویک انقلاب لمانځه یوسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د 4 نومبر له دې نیټې څخه د وطن پرستۍ، ملي یووالی او په هیواد د کرملین د واک د ټینګښت لپاره استفاده کوي. په روسیو کلونو کې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حکومت ضد مظاهرې او د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې هم شوې دي.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.5 سپاو په ټولو افغانستان او سیمه کې په منځنۍ سپه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته راټول کړي دي چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان خو آیا د مسکو ناسبه د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاج کړي که څنګه؟ ل انتظار خادم سره غږیدل یو
توره کومه تصادفات دي یا توره کومه نیابتي مخالفتونه دي؟ یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته کې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي او دا نه ورځ خبر نه بلکې دا د 3-5 کټو په خبره.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران دي د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي.
کله چې د طالبانو مشران امن په افغانستان ملک کې ووژل شو، حتی په دوی حتی باندې شو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی په دوپوس چې دوی به لاپسې دوی پرېږدي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرسل محمد اسف صدیقي و د سیمه په مسایلو کې اوري چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناستا یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمامې شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینی ډول د افغانستان سوله وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هیواد باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستۍ هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. جوسیات ناجیا صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپلې سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. خغلی عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې باید نړیوال هیوادونه د افریقان نیولی تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو
خلانه که فکر نکم زمون نتیجه تو رسیگو
تاکل شوی چه ده سیمی ده یو شمیر هیوادونو پا گرون ده افغانستان ده سولی پارا ده مسکو ناستا پا نگده راتلون کی که جوڑا شی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د غونډې د سرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې خو یو شمیر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي میلادي میاشتې په نهمه نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ناستې ته د ایران چین هند قرغزستان قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازی او دغشن د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي سیرې بلل شوی دی خو تر اوسه پورې سرګند نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه ریوټرز خبری آژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په ځای کې تشویش لري افغانان به داسې وسو کولی داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو
ټاکل شوي وه چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړېږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړې دي د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې ته د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی او هیله ښیي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کېږي ښه نتیجه ورکړي
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو وام اورېدل چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي خو آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاش کړي که څنګه زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ترې همدا پوښتنه پوښتلې ده
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکه مصرف کړې ده د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه هغه هم څه ورکړه او څه یې پاتې شو معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه اسانه او ارزانه لار ده دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبره وکړي او په اخر کې یو نتیجه ترلاسه کړي چې ټول راضي نو د صلح امتیازات دا یو بحث دی زه په دې مطمئن یم چې چې تا کانفرنس کامیابیږي خو دې ګټه ده ولی امریکا په تمام معنا په افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په نوښت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افغداری کړی دا ټول مسئلې اغسته دي نو په دغه حالت کې روسان له یو اړخه غواړي چې په ګلوبل شامل شي له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي
بله نو خادم صاحب دغه توقعات په مجموع کې د دوړو خواو یا یو ډول منافع په سی ګرځیدل د خپل ساسو نظر یو ډول تصادم نه رامنسته کی یو کچیر د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنسته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره نو د خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاج یا ورته جنجال جوړ نه کی
توره کومه تصادمات یا توره کومه نیابتي مخالفتونه دی یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخ ته شي روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي او دا نه ورځ خبر نه بلکې دا د تیر 15 کټو په خبر ده د نظامی مقابله ده او د نیابتي تعاملات دي هغه په د جګړې په میدان کې دي چې تا د روسان او د امریکا یو خاص کړه هر ډول چې افغانستان خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات هم ستکی په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډېر زیات تاوان دی. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت بیخي نهایت ترک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي، نو یوازینی لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدې دقت نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکي کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکي جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا متعود شوي غړي او په یوه وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ لټیری او خیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په یوه وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په یوه وخت کې مسکو باید تلاش وکړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس څخه بهر راوباسي، بلکې تلاش وکړي چې رغیدونکي خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د ټول استراتیجیک لپاره فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپلو اهدافو تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینی ما، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړۍ یو سفری تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادمو چې د افغان سولې لپاره د مسکو په راتلونکي ناسته غږېده. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼه هم په همدې مسله مقاله او تبصرې خپرې کړي چې لنډیزې حمید مومند وړاندې کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه په اړه بحثونه کړي دي. میسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجانس د یو راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په 9 نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي، چې بلندلیکونه په تیرو دو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوی دی. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي، ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده، ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي.
د مونږه ازادي راډیو نوري د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران دي د مولانا سمیع الحق له وژنې پاند او عبرت واخلي. دغه جرګې غړي وایي که طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي د مولانا سمیع الحق په برخلیک باخته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د تیر جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په مرموز ډول وژل شو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي مولانا سمیع الحق په پاکستان د نړیوالو د فشار کمولو او د افغان سولې په پروسه کې د خنډ رامنځته کېدو په پلمه د آی اس آی لخوا وژل شوی دی. د دغه جرګې د یک شنبې په ورځ آزاد بحث تر ډېره د مولانا سمیع الحق د وژنې په څرنګوالي راټول وو. سناتورانو وویل که افغان طالبان سوله ته غاړه کې نږدي لرې نه ده چې مشران به یې د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وویل طالبان باید خپل اراده بدله کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کله چې د طالبانو مشران موږ په افغانستان ملک کې وژل شو، حتی په دوی حتی بندیان شو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی دی په پوس چې دوی به لا پسې دوی نه پرېږدي تر هغه پورې چې دوی په خپله خپله اراده بدل نه کړي. دوی په یاد ولري چې یو کال وروسته بل کال کار چې کله په واقعت پوسي بلاخره دوی به خامخا د خپل بازار لاسه وژل کېږي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په واسطه په مرموز ډول ووژل سو. تر اوسه هم کومې ډلې او یا لوري د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې مولانا سمیع الحق د ای اس آی د ځینو کړیو له لوري وژل سوی څو په پاکستان د نړیوالو فشارونه کم کړي. د مولانا سمیع الحق وژنې په پاکستان سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپارولی دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د مولانا سمیع الحق په وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي له پاکستانی تلویزیونی چینل جونیو سره په خبرو کې ویلي چې د نوموړي له وژنې سره د افغانستان په جګړه کې تاثیر نه شي راتلای بلکې څو چنده به زیاته سي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې د سمیع الحق وژل کېدل به د افغانستان په جګړه او د افغان طالبانو پر چارو اغیز وکړي. د مشرانو جرګې دوی منشي فیصل سمیع وایي که افغان طالبان د مولانا سمیع الحق له وژنې پنوان نخلي نو د نورو طالب مشرانو او سمیع الحق په برخلیک به اخته سي.
خوب است که تعدادی از کسایی که
هغه وای هغه یو شمیر کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي دوی دې د مولانا سمیع الحق له مرموز وژنې پن او عبرت واخلي. پیله جګړې لاس وانه خست طالب مشران به د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د حقانی دینی مدرسې بنسټګر وو په افغانستان کې جګړه روا بلله او له افغان طالبانو سره د نږدې اړیکو له امله ورته د طالبانو مانوي پلار هم ویل کېده.
زمون غاکله ازادي رادیو ناورې د فراه ولایت د والی ویان په دغه ولایت کې د غورزیدلې الوتکې په پیخه کې د وژل شوی یو شمیر کسانو جسدونه یې د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ د فراه مرکز ته انتقال کړی دي. ناصر مهری نن ازادي رادیو ته ویل هڅه روان دي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه شي خو کدي هڅو نتیجه ورنکړه له نظامی لارو به مخته ولاړ شي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د وژل شوی کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره پلټنې پیل کړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
په فراه ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوط شپږ ورځې تیریږي خو لا هم په دغه پیخه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فراه د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 1200 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي اوس پیران هم چې وکولای شو د قومي مشرانو لارې څخه سلسله په همکاري سره وکولای شو هر تنظیم فراه انتقال کړو او که هغه امکانات بیانی بیا موږ په د نظامي د لارې څخه عملیاتونه چې بهوي د نظامي عملیاتو په ترڅ وکولای سو هغه جنازې پاتې جنازې به فرات انتقال کړو. تقریبا موږ دولس جنازې را انتقال کړي دي او پاتې تقریبا دیارلس تر څوارلس نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 201 ظفر قول اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی خو وسلوالو طالبانو بیا د دغه هلیکوپټرې د ویشتلو ادا کړې ویلې دي چې په دغه پیخه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فراه د ولی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه خو نوموړي په دغه ډېر جزئیات ورنه کړل. ښاغلی مهری وویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنه کړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فراه ولایت کې د سقوط شوي هلیکوپټر لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د د شنبه ورځ عمومي غونډه ته وویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وای موږ د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره په جګه کې عملیات ترسره کړل. له بده مرغه چې هلته جسدونه نه ول. اوس مهال زموږ استخباراتي برخې د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي. موږ په سیمه کې عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لرو چې د وژل شوو کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره ترسره شي.
اجرا کنیم.
د ښاغلی بهرامی په خبره په فرا کې د هلیکوپټر د سقوط پیخه تر جدي سیړونو لاندې ده. خو د په خبره د لومړنۍ معلوماتو لمخې دغه هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکی ستونزې له امله سقوط کړی ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي حکومت له دغه صندوق سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې ژمنه نه ده عملي کړې. محمد اسف وردګ وایي دغه صندوق یې له غلو او شکمارو ساتلی او د هر افغانۍ حساب ورکولو ته حاضر دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس له خبریالانو غواړي چې د دغه صندوق په ملاتړ کې برخه واخلي. محمد آصف وردګ د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په پام کې و چې حکومت د خبریالانو د بیمې لپاره له دغه صندوق سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د شخصي مرستې په ګډون د 15 میلیونو افغانیو مرسته وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي شوي.
صندوق د سراسر افغانستان د ژورنالیستانو صندوق دی، نه سیاسي صندوق دی، نه حزبي، نه تنظیمي، نه حکومتي، مسلک ته متحد دی. زه به دده د هر افغاني حساب دیده مسئولیت زخلم.
دبو بل مونگ لحاغو کسانو پتیره لجمهور رئیس نچه لداغ صندوق سره امرست وکره منه نکوو. د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي د دغه صندوق د هر افغانۍ په اړه به ځواب ووایي او د ده په خبره د یاد صندوق له پیسو نه به د قربانۍ شویو خبریالانو له کورنیو سره مرستې وشي. دی وایي ځینې لاسونه د دغه صندوق د پیسو لپاره اوږده شوي وو، خو مخه یې نیول شوې ده. نوموړي دا ونه ویل چې د دغه صندوق له لارې څومره خبریالانو سره د څومره افغانیو مرسته شوې ده. ښاغلی وردګ دا هم وایي کوم خبریالان او د رسنیو مسؤلین چې د دغه صندوق له لارې غواړي ځانونه بیمه کړي، د اړتیا په وخت کې ورسره د یاد صندوق له لارې مالی مرستې کېږي. د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق په 1393 لمریز کال کې جوړ شوی چې مشر یې د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رهین و. خاغلی رهین په دې مناسبت په جوړه ناسته کې د دغه صندوق د ملاتړ او د خبریالانو د وضعیت په اړه د حکومت او د رسنیو د مسؤلینو په پاملرنه ټینګار وکړ. له هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې سعیده مژګان مصطفوي په دغه ناسته کې وویل هڅې کوي چې د کومې مالی مرستې ژمنه چې حکومت له دغه صندوق سره کړې ترلاسه او د صندوق په حساب کې شامل کړي.
همچو صندوق های نه تنها در افغانستان بلکه
دی وویل دا شان صندوقونه په هغو هیوادونو کې چې د خبریالانو لپاره ښه شرایط لري هم موجود دی. دا یو ښه نوښت دی. هیله مند یو چې وکړی شو د یوې ارتباطي پل په توګه د مالیې له وزارته دغه پیسې ترلاسه او د ګرانو خبریالانو خدمت ته یې چمتو کړو.
ژورنالیستای عزیز ما قرار بگیرم.
یو شمیر خبریالان وایي په داسې حال کې چې د دغه صندوق له جوړېدو 4 کاله تیریږي، خو له هغو خبریالانو سره چې په امنیتي پیښو کې ټپیان یا وژل شوي له کورنیو سره د یاد صندوق له لارې مرستې نه دي شوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیو سیمه ایزه مسله. پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاری او پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ، صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان پر موضوع دغه راز دوړخیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ تر کتنې وروسته په ویلامه کې ویلي د پاکستان او چین رهبرانو د پاکستان او چین ترمنځ پر دفاعي، امنیتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو، د پاکستان او چین پر اقتصادي دهلیز، د ترهګري پر مخنیوي، د دوړې هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او کلتوري نشلونې او د دغو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اعلامیې په حواله د پاکستان او چین مشرانو پر دو اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې، منځنی ختیځ او نړیوالو مسایلو هم خبرې کړي او په سیمه کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه بللی دی. د چین او پاکستان مشران د افغانستان په مسله کې د همکاریو پر پیاوړتیا سلا سوي او د افغانانو په مشرۍ او رهبري د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. چین دغه ورځ د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان له مخې د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې ستایلي او د درې اړخیزو امنیتي پرمختیايي او خپلمنځي اړیکو د لپراختیا او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو په سطحه د لیدنو کتنو د لړۍ د جاري ساتلو هیله شولې ده. اعلامیه په دې برخه کې زیاتوي، د دواړو هیوادونو مشران په دې سلا سول چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې کوربتوب دی افغانستان وکړي. په پاکستان کې د نیو حکومت تر رامنځته کېدو او د عمران خان تر صدر اعظم کېدو وروسته دا چین ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان او امریکا او حکومتونو پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړی دی. بلخو ځینې هیوادونه له دې جملې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو د جمعې په ورځ یوه غونډه جوړه کړي. که څه هم افغان حکومت وایي د دې غونډې د څرنګوالي په اړه له مسکو سره خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه واخلي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت 4:30 شوي. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر څو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه په همغږۍ کار ونه کړي، د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. په عین حال کې بعد د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې هڅه به وکړي چې دا پیسې د صندوق ته ورسیږي. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې او انګورډي ترمنځ د سړک لومړۍ برخه تر ارګونو لسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور په لګولو او تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي، تورن کړي دي او جنایي دوسیې پر ضد پرانستلې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیزه لمانځي. او په روسیه کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره د روسیې ملي ورځ لمانځي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فجر افغانو میوند لوټلو د کابل تر 14 کلنو د کموم رضوانانو د فوټبال لیګ سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د فجر افغان لوبډلې د اردو لوبډلې ته په پینالټي شوټونو کې 15-4 په وړاندې ماتې ورکړه، او د میوند لوبډلې بیا د آریا ټارګټ لوبډلې نه 3-2 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی د دغو سیالیو د دریم او څلورم مقام د معلومولو لپاره د اردو آریا ټارګټ لوبډلو ترمنځ سبا سهار 8 بجې او د دغو سیالیو پایلوبه د فجر افغان او میوند لوبډلو ترمنځ د سهار په 10 بجو وشي. ټاکل شوی د افغانستان د آشیا کراټې لوبډله د آشیا کراټې په شپږم پړاو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان 14 کسیز لوبډله د 15 کسیز فني او تخنیکي پلاوي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په 8 نېټه پیل او د همدې میاشتې په 10 نېټه پای ته رسیږي. په دغو سیالیو کې تر 10 د ډېرو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 3-0 کرکټ سیالیو په دوهمه لوبه کې هم نیوزیلندۍ لوبډله له ماتې سره مخ شوه. په دغه لوبه کې نیوزیلندۍ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 10 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستاني لوبډلې ته د 153 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې پاکستاني کرکټ لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د 0 وکټو په زیان سره پوره او لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله. د 3-0 لوبو د دغه سیریز لومړۍ لوبه بیا پاکستان په 2 منډو ګټلې ده.
د نن ورځې ورزشي خبرونه محمد واصل وصال وړاندې کړل. اوس هم 2 اونیزي خبرونه د انصاف پلټ کې او د ورکی شوی او عزیزانو برنامه نشر ته مددي لازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټ کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلخ له ولایته د غلام سخی په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د تقاعد ټول قانوني اسناد په لاس کې لري، بایومتریک هم شوی، خو د څه کال لاسه چې د تیر کال تقاعد هم نه دی اخیستی. دا ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دسه ده او د کومه ځای د ټلیفون کړه؟
زما نوم غلام سخی ده، د مزار شریف سال غنی کومه.
مشکل ده سو؟
زه یو متقاعد ما د شپږ نوي کال په کابل کې تللی وم، هغه بایومتریک شوی ما، اوس زما حقوق پاتې دي. مسؤولین تقاعد وایي چې ستا حقوق حواله شوی، ولې ځکه په مروان باغ کې زما هلته وایي چې ما سره حواله نشته، داری استین بانکی دار استا پرنری کال حقوق حواله نشه. تا مشکل ده سره هغه سره وجوده د مسئول سره.
په کوم کال کې تقاعد شوه؟
زه د 29 کال تقاعد شوم، 29 درې نوي سلو نوي پنځه نوي کالونه تقاعد اخیستم. هیڅ پک نه پاتې دي، په وجود کې په میټیکم ټیم اوس زمو پاتې دي، و نه یم اخیستم.
په خاطر دې په هر کال کې څومره تقاعد اخیسته؟
ډېر
ښه. د کوم وزارت کارکونکی وې؟
د مودان او پټلیم کارمان دي. ما
په دې وزارت کې د څو کال کار کړي؟
نو نو کال شپږ میاشتې.
د تقاعد ریاست ته خو بتللې، هغه درته څه وایي؟
هغه وایي چې تا حواله شوی دی، بانک چې زما بانک وایي چې نه دی راغلی. دا د ستنې بانکي دا د اسناد کال 1994 شپږ نوي کال یو نه شوی او نوې کال دا شوې ده.
خو ستا غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه دا ده چې د شپږ نوې کال حقوق غواړم.
خبرې مې د ټولې واورېدې، خو هغه کومه مرجع یا کومه اداره ده چې کار د پکې بند ده؟
ریاست تقاعد وایي ستا حواله شوی دی، میوند بانک وایي چې ماته نه دی راغلی.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریک کړه. ښاغلی منتظر، د غلام سخی په نامه یو کس له مزار شریف نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې له سبان د یو کال راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. منتظر صاحب، په دې څه کې ستاسو نظر غواړو؟
د څلور وروره خاط دا هغه څه ده چې بایومتریک اوسه مسله شفافیت راغلی ده. ټول خلک بایومتریک کېږي، ټول خلک سیستم ته داخل شوي دي، ډیټا جوړه شوې ده، په کمپیوټر سوی ده. یو ډېر هغه اسانتیا منځته راغلی ده او خبره پاکي بخي هغه راغلی ده. سهولتونه راغلي، پخوا به تقریبا خپله به اسنادونه اوس آراسم آنلاین راځي، هېڅ مشکل نه لري. اسنادونه مجرد په زیرشته تسلیم شي راځي، هغه د آنلاین په حساب راز اوتومات یو فقط بایومتریک او موږ ته یو متقدم سرکار نه لوي شفافیت راغله. د مشکلاتونو بلودل دا نه وایي چې مشکلاتونه نه لودل، کمی کاسی د شان بلودل اوس هم خدای دغه ټول رفسه دي، هیڅ مشکل نه لري. تاسو په دغه حالات او بل دغه مسله د ضرور څه دی د کولای شي راز یو رب د شان او د شت او د سیو نه چارې پنځه نه دي چې د نړۍ سره لوري چې نه دي چې یو کال شفافیت په جرات راځي د مال شوې تراته زه خپل د سرزم د اعتراف
منتظر سب. ستاسو په خبره د متقاعدینو حقوق د بانکونو للارې ورکول کیږي، خدا یوازینه کس نه دی، بلکې په لزګونو نور متقاعدین هم ازادي راډیو ته ټلیفون کوي چې د تقاعد ریاست بانک ته لیږي او بانک ورته وایي اسناد دی نه دی راغلي. د پروسه څنګه کله کله ستونزمن او جنجالي کیږي؟
دا څه ده؟ اما نه څه ویلای و، دا په هغه بانکونو مثال چوي موږ دومره چې دومره چې تخصیص نه لودل
منتظر صاحب دغه متقاعد ده هم وای چې ټول قانوني اسناد په لاس لري بایومتریک هم مکمل شوه خود شپګنویم کال تقاوت لا هم نه دی خسته
بګنویم کال کوي ور په دواله سرګو زبه درته واه شخص د خپل ځان شوبه شوبه ټول درک نه اطمینان درک خلا نو سوای
خا منتظر صاحب په اخر کې کدا سړی تاسو ته مراجعه وکړي مرسته به ور سره وکړي
مننه
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د غلام سخی په نامه د مزار شریف نه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي چې د تقاوت قانوني اسناد لري د بایومتریک پروسه هم تکمیل کړي خو ډیره موده کیږي چې د تقاوت حقوق نه دی اخیستي او د تقاعد د ریاست د اداري چارو مسؤل ښاغلی ګل محمد منتظر وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 99 89 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکی هلی ومني روختیا مغوړم د خبرونه به د معمول سرسم ل فراولات څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي
سلام علیکم وروړه دا رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بار له سلام تاسو ته د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کوڅه زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو هغه شهید کې زموږ شک دی او د هغه کسه نمبر موږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ مهرباني به مو وي زموږ یو کس ندرکه شوی دی
محترم وروره که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکو پیغام به بیا درته خبر کړم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو او دی وایي چې په فراه ولایت کې د یو موندل سوي مړي په اړه معلومات لري نو د دې اوریدونکو پیغام دلته بیا درته خبر کړم
السلام علیکم زه د فراه د بلابولک د فراه رود ولسوالۍ د شاګنګل د کلی یم زما خپل نوم اجی جان آغا دی د فراه په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي خلک تللي دي هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه یې ورسره ده کالي هغه د شا د سه د مخته لمر وړي دي او نوی ځوان دی دا د مخ پوستی چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده نور ثابته دی پرون یې جنازه ورکړې امانت یې پټ کړی دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک دی کې پیژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي پارا بلا بولک سیادنگر ته دی راسی چې موږ نقشه ورکو وردیسی ودی ګوري د هر مسلمان سړی چې ورک دی د یوه کال یا دوه کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخت دی پاره کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي رادیسی ودی ګوري زما شماره ده 0 0 5 3 1 1 3 بیا به درته ووایم 0 0 5 3 1 1 3 علامه مل سمخته مشه.
بیا هم مننه کوم، هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي، خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام رسولی دی، په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي وختو خپرونې ته بیا هم سلام کوم. دا چې داسې یو دوست مست مې ټاکل دی ما په خپل نو که دا هر چا یا قریبی یا پسی گرزی نو زما سره دی پر همدغه شمیرې اړیکې ونیسي 0 0 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
الله دې مال سوروره مننه له پیغامه دي، خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلی دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي د هغو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دي. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانۍ ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسېږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانۍ یا نوم نه وایي، د ټلیفون شمیره هم نه وایي، او هیله یې دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو، اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایاست، خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانۍ، نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایاست. شریک یې کوي ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي، وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسېږي. نو دا به ډېر ښه او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم، ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم، ځکه چې هبل وانې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاک له چې دا ماسم له ډېرې مودې پاس له ګرېشنه نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شاهجان دا سخت به چې پریشان دي، او که هر ورور ته د ماسم په هکله معلوماتي زما اخلاقي سره دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 4 5 3 9 5 0 6 یو ځلې بیا هم وایم، 0 4 9 5 3 9 5 0 6 وسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، گریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی، یوه سترګه داسې نه کې مازور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ راووي، 0 8 1 0 3 یو بل شمېره 0 3 6 4 5 مهرباني.
السلام علیکم، دا غری دا یو حالت کې ورک دی دا ویلیم کال کېږي د میمنیا دی را روان شوی دی کندار د بریک لاسې کندار د بندک لراتلی دا غزه څنګه نادرته شوی دی ورک دی
او د پلان می خال محمد دی د دنه معصم دی نکنه می حکیم نیږي خانم ساجان دی علاقه کی نظر کړي ورت دی ساجنین کال کی ست بجه نه دی وتلی چیر اچھا د معلومات وښه د معلومات وښ کو دا لمبر باندې می سره دا و کور لمبر سنا سره و کی صفر تین یو صفر چاته ان یو اکسپایز داش فایز یو تاسو په دا لمبر می سره دا په لمبر دی و سلام علیکم
مریا السلام علیکم ورور زما یو د ماما زوی د یونس نیږي دا درې کال کېږي سیران په لار باندې نظر کستوی دی که هر چا یې په اړه معلومات شي ورور په دې نمبر دې مست زنګ ووهي صفر اووه سوه یوویشت لس شپږویشت که هر چا را پیدا کړي وروره پنځوس زره کالدار یې بخشي ورکول کېږي ور ډیر به مخیر دلته کورم پرانجشنا یې مورې د کړان د ګردي د خدای په امان و سلام.
السلام علیکم زه محمد حسن زابل ولایت لکلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومیږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي. د شپاړسو کالو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پولیسو په پوستو کې کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چاته د ده په هکله معلومات دي په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت صفر اووه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت مننه.
السلام علیکم غلام رسول یم د یارات ولایت څخه خبره کوم. ما یو زوی دی ورک دی د څلورو کالو په عمر باندې ورک شوی دی خو اوس یې عمر څوارلس کاله دی. لس کاله کې د چورک کار چاته د ده په باره کې کوم معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر اووه نه پنځه درې څلور اووه څلور اووه اووه شماره ور بیا وایم صفر اووه اته اووه نه پنځه درې څلور اووه 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 اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي ولد یې محمد رسول تقریبا پنځه ویشت کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره بې تماس نیسي صفر اووه 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 پنځه یو دوه درې پنځه.
سلام علیکم زه رادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم خاطر د خدای. زه په خپله د بادغس د ولایت یم د مقر د ولسوالي یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله د پلار نوم یې مرزا دی د پنځلسو کالو دی. دا دوه کاله و اته میاشتې کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما دې کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ ووي یا چا د که معلومات یي یا د چا سره یي یا د لکو دې په نامه د اسدالله دی د پلار نوم یې مرزا دی صفر اووه اته پنځه یو اته شپږ دوه دوه اووه بله شمایا لګیا در صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت په دغه لمه دې ماته زنګ ووهي وسلام نور وخت نیسم.
بلی السلام علیکم زه ټلیفون پر لیکم. زما یو انډیوال دی د مادمار په نامه څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري لطفاً دې ودغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اته اووه سوه نهه نوي دوه سوه نهه شپږ اووه سلام په احترام.
الو السلام علیکم زما یو ورک دی محمد خان مشوق احمد شاهي دا اووه کاله کېږي د کندهار ولایت د نیمې ناحیې اسمان پوز خانه درکه شوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفوني شمېرې څخه اړیکه ونیسي صفر اویا اته څلوېښت پته نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی یم. قدیم نومېږم جبلا حسن زوی. زموږ یو ورور د زمرې په نامو تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې نظاره که د هر چاته یې که معلومات وي دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه اووه یو شپږ شپږ یو اته یو بل شماره ده صفر او 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 اته یو دوه صفر ډېرې شمارې ته دې زنګ وکړي خپل شیرینی به ترلاسه کړي که بنګي یا چیرې کار کوي چار چاته معلومات دغه شمیرو ته دې زنګ وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه به هم وایزلا ارمانی دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزی سره پیغام به فرشاده ما به هم دا نور کله په شان باندې لکه کم زمر ورکسته یا عزیز چې جمعه خان کا زوی دی د غنی په نامه دی بل زوی نه لري نو غنی جان که په خپل زما آواز اوري د جمعه خان کا زوی دی د وا تو کال سره کور نه درک دی یا بل مسلمان روز غنی پاک معلومات لري ما د په دا نمبر ټلیفون او کی خپل شیانې ترلاسه کی نو هر مسلمان روز که معلومات کی خام خاج مست په دا نمبر ټلیفون او کی که معلومات سمې یا ټلیفون دی دانه کی نو مور پار کور نه دی را په خپګان ده ما په باندې نمبر دی 03 یو شپاز اته صفر یو ډبل صفر یو و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته المند ولایت ته بولان د سیمې اوسیدونکي مشاغل زه راځم چې زما کا ورک دي شل کاله کیږي ملي مال دی مسخانه کا زوی دی که ار مسلمان ورور یې په درک لري ماته د پټه لمبر زنګ صفر و
السلام علیکم زه د فاریاب ولایت یم او قیصار ولسوالۍ ما د واټه کار چیز یم خالد د یارات ولایت ورڅ ده زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري صدا غشنی ما په څنګه وي سفر آیا آتا آتیا مثل جی یا تری جی سفر جی آتری بلی
السلام علیکم زر پارا ولایت بکواد و لفاقی سفر 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 تلکون پر لکی اما ما یو اندوال دید محمد مار پن اما در سلوان نشکی دی چورت دی چیار تو پا پر من محمد بری اما سلوی خودوش میرا بانی زنگو خید
السلام علیکم زما یو د ماما زوی دا دوه کاله کېږي ورک شوی ده مولانا نوم ده او د عبدالمولوی عبدالجبار زوی ده په جلال آباد کې ورک شوی ده نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا کړه زما ته د پدغه نمبر باندې ټلیفون وکړي صفر اوه سوه اویا دو شپېته دو اتیا شپږ پنځوس دا ټلیفون شمېره یې ورې بیا تکراروم صفر اوه سوه اویا دو شپېته دو اتیا شپږ پنځوس السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بسم الله د اجمیر حمزه قاضی زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه د کیما کال مسی دی د عبدالعلیم زی دی د درې میاشت کې چې نادر کسوی دی په دغه په دغه شماته په ار څوک په دغه اړه معلومات لري ماته په دغه شمیره از ما سره اړیکه ونیسه چې پراویا درویا درو پنځوس نه سوه دیرش مننه
بلې السلام علیکم ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام زما نوم په زدین دی د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخ محمد دی د د پلار مور دواړه مړه شوي دي چې د کهر وزمان رود ته معلومات وي ماته دې په دېش مېرج زنګ وي صفر اوه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ بیا وایم صفر اوه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي وسلام
الو السلام علیکم زما نوم احمد استان دی ورور نوم امین خان شور احمد شاه او کار کې د کندهار ولایت د نن نه هغه قسمه څخه نظر کاڅو دي کار څو پاره معلومات لري په اړه چې نش ملي د ساري کوونی شي په اړه یا تاسو له شپې ته نه تاسو د تاسو
السلام علیکم زه مطلب چې منه څه خبرې کوم د په مچل کې او نه پاره تقریبا شل کال کې
نو مرګان کوم په نامه باندې دی یو د ونطار نور دی تقریبا دا شی دا یو پنځل سکال کی دا بل تقریبا دول سکال کی نو د دې کواله دې معلومات ما ته دا نمبر باندې وکړه سپر وساوا سپر ساوا یو تلیش په سپر وساوا وساوا یو تلیش په سوا کاتیا بیا د ټلیفون نمبر درکوم سپر وساوا وساوا یو تلیش سپر سوا کاتیا پاکستانی نمبر دی سپر گریو ساوا تلور درجیرش دوویش دراتیا
بله گفتم ما غنجل که چی نو درکه شوی ده موی مرم که تروز پوره ایس نه مرشتا نه جوانده اشتا که معلومات لی پا دو شماره می توست در کره ما غا شماره رو را ما تا زنگو واید بای پا لازمی ما اشتا نه جوانده هر چیستا چی ده پا هر منطقه که چی ده چی ده ما غنگو وری ده به مسلمانی ده پاره ده ما تا بنده شماره یو زنگو وید شماره می توست در کره رو را بای پا مان ده امانانا
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې دې خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولي او ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسو د ورکسوي عزیز په موندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مو